د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزه کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. 2000 ټنه غنم پرون د واګي د اتاری بندر للارې د پاکستان خاورې تننه وتل څو افغانستان ته انتقال شي. د بهرنیو چارو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وی له پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی دیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بیوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنجشیر ولایت کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. اوکراینی چارواکی وایي شاوخوا 60000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی پرون په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشر یوې نږدې همکاري ویلي دي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. په همدې حال کې د فاکس نیوز ټلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیون وګړو په سلو کې 30 به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري او په سلو کې 28 به له دې ګواښ سره مخامخ وي چې په یو کال کې دننه به بېوزلي شي. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومترۍ کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې ورواړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې لس پوځیان وژلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو اوو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه چنده شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمېره 30 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولای خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولای چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5 کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجی رډو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړی دی چې د کارګرو ماشومان شمیر د بیوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتي او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتي وشوي چې طالبانو کابل نیولای دی، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندي کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او د شمیرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابره وه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پرادیخوا د خورانو شمیر دوه برابره شوی دی. په تیرو او میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی، د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر په دې اړه وایي:
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی، او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بې باوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته، بې باوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
که چیرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بې باوري را منسکي. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار د پاره یا د پانګوال د پاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایی کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، بدنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغه دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم ده چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فخر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد اقتصادی ستونزه یواز بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول سه بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا ددن زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکوم چې اوغ نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پام کې د چې افغانستان به د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزه کوربه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بی ځای شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بی ځای شوي افغانان بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستنه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بی ځای شویو په اړه خبرې کړې دي چې د د پوینا پزور به ځای شي ودی. شغلی ګراندې دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړې نه ده چې پزور به ځای شي کوم کسان دي. فلیپو ګراندې لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې به ځای شي او کډوال شي افغانان خپل کورونو ته خوندي او په خپل خوشاستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا وایم چې واسې اوکران نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
شاغلی ګراندې د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروسه شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه بي ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وحسوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بي ځای شوی دي او د پروسه شکل تر اخیره د ټولو بي ځای شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولک افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د طالبانو له واکمنیدو و میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غوړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې وای په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بند شي. د ډیپلوماټ د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شیبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له 100 میاشتو رئیس معاشونه نه دی ورکړل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا سل تنه افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري څو په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا څخه په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تمرکز نن سبا د اوکرين پر مسایلو دی. تازه خبرونه ده چې اوکرایني چارواکي وای شاوخوا 60,000 ملکی وګړي لماریوپول خار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. د خر د روسي ځواکونو په حمله کې ویجار شوی دی. د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دفتر د رئیس مرستیالې وویل چې دا کسان د بشری دهلیز لاله په شخصي موټرو کې ووتل. ملګرو ملتونو ویلي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته اوښتي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې پاوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملو ته زور ورکړی. په همدې حال کې د یو اوربند د موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د فاکس نیوز ټلویزیون یو کمرامین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوی دی. د فاکس نیوز او اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې د مارچ په 10مه کیف ته نږدې په هورینکا ښارګوټي کې د ډزو له کبله د دې شبکې آیرلندای کمرامین پیر زاکر زیوسکی وژل شوی او خبریال بنجامین هال ټپي شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډیوسر الکساندرا کوفشینوا هم وژل شوې ده. د مارچ په 14مه کیف ته په نږدې یو بل ښارګوټي ایرپین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبریال برنت رناو ووژل شو او امریکایي اکاس خوان اریدوندو ټپي شو. او د اوکراین اړوند وروستای راپور هم لرو چې ورپسې به د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه واوري. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. د ټولو موضوعاتو ته احمد شیبر په یو راپور کې کتنه کړې.
سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماټان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 14مه ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د وسله پارا د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسي په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې د چین نږدې څلوېخ سره د ناټو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولي له نشته وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
د سندرو
میلمانه
ده هوا نور یمرانا یمخو
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه نیکی هلی احترامات تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته. محمد خالد د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ د سیاچغر د کلي نه د سای پیغام په لیکمه خبرونه ته مې چې نه دی راوړی، خو سندره د نغمې یو ښکلې سندره راته نشرګه ډالۍ دی وینه کبلا ته، شوالي ته، پیرس خان ته، هدایت الله ته. نور مو د خبرونه وخت نه نیسم، ښه وخت الله مو مل شي. السلام علیکم، محمد خالد احمدي سیاچغر.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. غلام احمد یم د هلمند ولایت میسج درته پرېږده. ماته که سندره د نغمې په آواز کې نشر کوي نو ډېره زیاته مهرباني به مویې ټولو اورېدونکو ته ډالۍ ده او پر وړاندې ښه خپرونه الله په امان.
السلام علیکم، زه د سندرو میلمانه کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه نه ضیا الرحمن خبره کوم. غواړم چې د پرزانې یوه ښه سندره موږ ته نشر کړي او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو سره مننه چې موږ ته د واټساپ شماره راته پاله کړې، ځکه چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې ساده ټلیفون کار نه کوي، نو یوازې د واټساپ باندې موږ ته مازګروای شو. مننه، تشکر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلامونه او نیکی هلی د ازادې رادیو ټولو ګران همکارانو او ریدونکو ته ورسیږي. بیا هم امان الله د هلمند ولایت خانشیند ولسوالۍ څخه د واتس اپ لیکه د سرملګری سوم. ما ته به یو سندره د برېښنا امیل په آواز کې نشر کړي. ډالۍ کوم خپل ګرانو ملګرو ته لکه نور آغا، ستار، شمس الله، سردار ولی. ډالۍ دې دا ګرانو ملګرو ته او د ازادې رادیو ټولو همکارانو او ریدونکو ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادې رادیو ګلونو او ریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله اولپت هلمند ولایت ګریس ولسوالۍ څخه د واتس اپ لارې دا پیغام پرېږدم. نو ماته که د برېښنا ایمیل په واسه کې سندره نشر سي ډېره به مهرباني وي. السلام علیکم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، غم کوا غم تمې سنم تچی
سلام علیکم، ز بسم الله احمدی دی کابل ولایت څخه مې غږیز پیغام ستاسو ته ایښی ده. نو زه د بریالي سمدی په اواز کې یوه سندره غواړم او ډالۍ کوم یې محمد ناصر ته په جرمني کې، او رحمت الله ته په فرانسه کې، نور الله ته، نو وحید الله ته، وحید الله په امریکا کې. خوشحاله اوسئ، ښه ورځ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظری ریڈیو اور دم کو کرکون کے سلام و پدی ہل شب ہے. دوست محمد شکر ان ہل مند ولایات سے واٹس ایپ پر لکھ ماتا و پخیر کی د بریالی سمدی یو شکل سندر نشر کی زبر دو ٹپی دیتا ہوا زچی د کارستڑی راسم زچی د کارستڑی راسم زچی د کارستڑی راسم ستاپ تصویر جانا نزان و ساکو ما یا بزما نصیب خرابی یا بزما نصیب خرابی یا بزما نصیب خرابی یا با دا ټول یاران دغه سوینا
نن دی پیٹی چلو سماس بین سری موری نن پرد پیٹی چلو سماس بین سری موری پیبل جمون دے لگے شم سفری موری اگو بچو تخیر.
السلام علیکم. سلام علیکم تاسو ته جمع له آزادی رادیو نه او ټول اوریدونکو ته او ټول همکارانو ته هیله تر کړو خوش خوشاله او صحت خوندان ما ته لري کړه. غلی یو ځل بیا احمد الله تعالی او بیا لشکل هلمند ولایت مرجی ول سوالی نه سندره واړم دا اوریدونکو په خوښه او ډالۍ دی وی ځلان صاحب ته او زواک صاحب ته او هلمند یار ته بل پیغام پوری احمد الله تعالی د خدای په
نام. السلام علیکم آزادی رادیو ته جمع را غوړسیږي ایدا د احمد یم علیکم د ګریش او سوالی د مهمند اوس خنی ولې ده نشا سوار او د ګلپانی په आवाज کې شو شایسته سندره ته نشه کوي.
Oh,
وسترګي دي ديار شایستي دي داسې غټي دي لا ګردي دي لا هم خوږي دي یار استا سترګي په ما اورونه لګوي لکه باران غشي پر زړه پر هارونه لګوي سلامونه ني کې هلي تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته په دې هله چې خوش خوشاله او جوړ بیاس بیا سره ستاسو سره په لیکي کې يم زه محمد اواز يم د هلمند ولایت د کرشته ولسوالۍ سره په دې هله چې د ازما پیغام نشر کی نو ماته به یو خولي شایسته سندره د شپاروک په حواس کې راته نشر کی دالی دی وی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو بشي سندره د عبد الله جان کنداري په حواس کې غواړم اسلام په پر کرشن د کندهار ولایت د میوند رسوالۍ د کوکې د کلی سره وسلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو سندره غواړم د حیات افغان په ژغ کې ډېر مننه ډالۍ چې بي ټول اوریدونکو ته په خاصه توګه چې زما ژغ اور ټول ته ډالۍ وي د خپل په من
ځنې مشتې وراتل دی ورکشا سکر و ټیمړې شوې اوسېرو تناست یما بای سکر و ټیمړې شوې اوسېرو تای janta turaye au bala kamaye bhai tayar kuch bazanta turaye kachawayal wache janan raghe kahule dandu pabale bagad shama
بلی السلام علیکم دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم هله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاسته دلته ته راغله جنت ګل بریال د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم هله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله بیاسته ما ته سندره دی جاوید امرخیل په غږ کې نشر کیا تر بیا او بل پیغام خدای پامان کې جاری
سلامونه د ازادي راډیو ګلونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم زه بدله حنان زم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ ستاسو سره د واتس اپ پر پیغام پر لیکم ما ته د جاوید امیر خیر په واسه کې یو ښه سندره نشر کی ژوند غواړو د مونږ لومړی ته ماستي هله کوم ما ته د سندره نشر کی وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیلی او تاسو سلامونه وایم خو دې وکړي چې روغ او جوړ ظهیر افغانم د هلمند نه میاړی کني ولې دا ما ته به غزل نشر کی چې وای کورې زموږ وطن کورې زموږ او دالی کومه راز محمد منوال ته او غلامتن حاته دی ورسیږي نور لا شایسته وخت نه نیسم د الله په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد سلیم د میدان وردګ ولایت د باټ ولسوالۍ څخه درته یو غږیز پیغام پرېږدم. د هیله مې دا چې نشه شي که دا ورې زما پیغام نشر شو نو بیا به خپرونې ته نور شی هم درته راوړم، او په پای کې سندره راته نشر کړې د جاوید امیرخیل وی چې وطنه مورې زمونږ. نور مې د ښایسته خپرونې وخت نه نیسم، د الله په امان.
تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.